نیم ساعت در مجمع خبری با عصمت ساروان باشید.
ډېره مننه. ساعت 8 بجې شوې د آثاري راډیو په دې خپرونه کې اورئ چې ولسمشر غني وایي افغان امنیتي ځواکونو د دښمن لاسته د څو ولایتونو د لوېدو مخه نیولې ده. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو او د راپورونو په پای کې یعنې له 8 بجو تر 9 بجو لکه څنګه چې جاوید نعیمي درته وویل مایکروفون ستاسو لرو. موضوع بیا هم څو شېبې وروسته درته اعلان کړو. اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نجیبه زمان وړاندې کوي.
سلام پامو کې د دې سات خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سوداګری خنوای چې د شرایطو له برابرولو وروسته د افغانستان د تجارت د نړیوال سازمان غړی سي. د نورستان چارواکي وایي چې د غولایت په وامه ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې شاید څلور تنه وژل شوي. او نیپالی چارواکی وایي چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 3500 تنو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګری خنوای افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړی توپ تر لاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د دې ادارې مرستیال خنجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون شاید ځینې محدودیتونه جوړ کړي. د سوداګری خونی مرستیال او یو شمیر نور پانګوالو پروند اقتصادي اصلاحاتو او د تجاري ستونزو د حل و طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړه. د ارک خبر پاڼوي چې ولسمشر غنی منلی چې د سوداګری پراختیا شامنیت غواړي او د کورنی چارو وزارت یې دند سپارلی چې په دې اړه ډاډ ورکړي. د نورستان سرپرست والی وایي چې د دې ولایت په وامه ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شای څلور تنه وژل شوي چې درې تنه ملکي کسان او یو پولیس دي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د شنبې په ورځ د نورستان او لغمان ترمنځ پر لویه لاره سوې او یوازې دوه جسدونه موندل شوي دي.
لا تر اوسه پورې دا دقیق نه دی معلوم ځکه دا ډېر لرې غورځولي دي. پروژه د محترم او د انسانانو هم لا تر اوسه پورې جسد صحیح نه دی میلاو شوي. دلته خو شخصي څوک ماین نه شي اخیستی نو دا خو د دولت مخالفینو کار دی.
د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دي اخیستی؟ د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بادغیس کې د 215 نمبر سرحدي پولیسو قماندان جنرال محمد جمعه عدیل ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوي طالبانو کې بهرنیان هم شامل دي. د قماندان عدیل په وینا په دې عملیاتو کې چې څلور ورځې وړاندې د بالامرغاب ولسوالۍ په موریچاق سیمه کې پیل سوه 9 تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل شوي دي. د وروستیو راپورونو له مخې اوس په سیمه کې حالات په نسبي ډول قرار دي. تاسول ازادي راډیو څخه د دې سات مهم بهرني خبرونه اوري. نیپالی چارواکي وایي چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 3500 تنو ته رسیدلی دي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې وازی د پلازمینا په ګڼمیشتي سیمه کټمنډو دره کې 1540 تنه مړه شوي دي. د زلزلې له امله د کورونو، دولتي ودانیو او تاریخي معبدونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په امریکا کې د جیولوجي څېړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجه ښودلې دي. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې وو. د پتیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزلې ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولی دی. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پروند اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نشټو خبر ورکړ سوې دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو تر دې ورځ مخکې د عراق د پوز لوی جنرال حسن عباس طوفان او د هغه درې نور همکاران وژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرال طوفان او د هغه د همکارانو د وژلو لپاره سیمته د چاودیدونکو مواد یو ډک بلډوزر ور استولې وو. د وسلوالو پرون هم د عراق د پوز یو افسر او درې اسکر په پیک اپ موټر کې سپاره کړی و او د فلوجه شهر په لارو او کوڅو کې خلکو ته وشکره کول. او په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشری ټاکنې کېږي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې راوستي او رسنۍ په ډیر دقت څاري، او داسې ګڼل کېږي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف به د پرله پسې پنځمې دورې لپاره وټاکل سي. نورسلطان نظربایف 44 کلن دی او په ټاکنو کې دواړه رقیبان یې ډیر پیژندل سوي کسان دي. داسې انګیرل کېږي چې په ټاکنو کې د نظربایف په وړاندې دواړه کاندیدان د حکومت پلویان دي، او د دې لپاره چې خلکو ته د انتخاباتو د ترسره کېدو نظر ورکړي کاندید سوي دي. د خبرونو پای.
د اسری رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري. د دې خبرونه په دوام کې ولسمشر غنی وای افغان امنیتی ځواکونو د دشمن لاسته د څو ولایتونو د لویدو مخنی ولیده. د برخشان ولایتي چارواکي وای چې دغه ولایت د لاجوردو د کان نشټې نیمایي ګټه د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورځي. د کورنوي چارو وزارت د روسي چارواکو د اداره دوي چې وای دریمه برخه افغان امنیتی ځواکونو د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري.
دا څرګندونې بیا اساس دي او نادرسته موږ یې کله کو دارا دو.
اجرائی رئیس وی رسنه باید در چرورستان و در تبلیغات و وسیله نشی. در ولسی جرگی غریو در مالی وزیر در پروژو در کارون و در نیمگردی پاره پشتنی وکره. در یوزین و نور و موضوعات و ترسنگ در افغانستان مسائلو تا پا نرائیوال و مطباتو که کتنکو. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان دشمنانو د یو شمیر ولایتونو د سقوط پلان درلود، خو امنیتي ځواکونو ثابت کړ چې د امنیت د ټینګولو توان لري. د ولسمشر وایاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي رادیو ته ویل چې شاغلی غنی د خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې د غړي هیوادونو له سفیرانو سره کړی ده. ولسمشر غنی خپل امنیتي ځواکونه ستایلی او ویلي دي چې د افغانستان پوز د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې انګیژاو د تروریزم پر ضد جګړه کې له دفاعي حالت وتلې ده. دا په سال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس پرون د یو شمیر شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړه. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیابروی.
د افغانستان د ولسمشر وایاند اجمل عبید عابدی وای وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې لپاره سره د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړي. د عابدی په وینا له افغانستان د نړیوالو ځواکو د وټلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګیرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی، او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پریکړه به یو ور بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس وایاند ازادي رادیو ته وویل نن زموږ وضعیت شدی او هغه پخوانی تصور نور نسته، او ټول په دې باور دي چې افغانستان د شهر راتلونکو په لور پر حرکت کړي. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمیر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدید اندېښنه څرګنده کړه. شاغلی ابراهیمی د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکو کې شایي د یو شمیر شمالي ولایتونو تونه امنیتی وضعیت تر دې حد خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینی ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر وایاند ازادي رادیو ته وویل چې امنیتی ځواکو ثابته کړی چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په بخوانی دفاعي حالت کې نه دي، او د خپل هیواد امنیت ټینګول شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امر الله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امر الله امان په شمال کې د امنیتی وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي رادیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نو ځای پر ځای شوي، اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حمله وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي، خو افغان ځواکونه کولای شي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. شاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ شې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ، او پر نړیواله ټولنه هم ځخ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت د لاجوردو د کان کنټرول د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلی دی. دوی هم دراز وایي چې په دې ولایت کې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې روانې دي. په عین وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره به زر هلې ځلې پیل کړي. په دې موضوع اجمل تورمان راپور لري.
له ډېرې مودې راهیسې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د کان د خپل سره کیندنو او قاچاق خبره کیږي، خو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د لاجوردو کان 40% ګټه طالبانو ته ورسي. د بدخشان ولایت پرسیار ګل محمد بیدار د شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د دې ولایت د لاجوردو کان له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره دی او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي.
دا سیمه اوس د دولت په واک کې نه ده، د وسلوالو مخالفینو سره ده. هغوی خپل کیندنه کوي، ډیپو کوي، خو انتقال یې مونږ بند کړی دی.
د خغړی بیدار په خبره پر افغانستان ولسوالۍ کې هم له شاوخوا دوو کلونو راهیسې په غیر قانوني ډول د طلا کار چې په سیمه کې ورته ریک شوې ویل کیږي روان دی. د ویل چې د دې کاندې استلو تړون دوه کاله د مخه له یو ترکی شرکت سره لاتیک شوی و. خغړی بیدار زیاتوي چې دغه کان 40% ګټه هم وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د بدخشان په څو ولسوالیو کې وروستۍ نامنې او په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې په ولسي جرګه کې دغه ولایت د یو شمېر استازو اندېښنې هم راپارولې دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان آزادۍ رادیو ته وویل چې حکومت باید د شته ستونزو د هواري لپاره د دې ولایت امنیت ته جدي پام واړوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شته ستونزو ته به ډېر ژر د هواري لار پیدا او بدخشان به د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په یو امن ولایت بدل شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی:
د ولایت بدخشان ایرو امنیتي افغانستان سرګرم را اندازي
په بدخشان ولایت کې به افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات وکړي. د پولیسو او ملي اردو هڅه دا ده چې په دغه ولایت کې د ترګرو جونګړې ورانه او ورزنی ولسوالۍ تصفیه کړي.
په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د قانونو د کیندنې موضوع کومه نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې د افغانستان لګڼو نور ولایتونو څخه هم داسې راپورونه خپاره شوي چې ځینې سیمه ایز زورواکي او وسلوال مخالفان له قانونو څخه ګټه اخلي.
ولسی جرګې پرون د مالیه وزیر استجواب کړل او د یو شمیر ځنډول شویو پروژو په اړه اعتراض وکړ. د جرګې غړیو وویل اکثره پراختیایي پروژې د دې لپاره درېدلې چې د مالیه وزارت شرکتونو ته پیسې نه دي ورکړي. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د پیل شویو پراختیایي پروژو لپاره مالی امکانات موجود دي او د پروژو د قراردادیانو پیسې به ورکړی شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د ګڼ شمېر پراختی پروژو کارونه د دې لامل ودرېدلې چې قراردادیانو ته پیسې نه ورکول کیږي. دوی ویل په دې پروژو کې چې کارونه یې درېدلې، د اوبو رسولو، سړکونو، د برېښنا د بندونو، روغتونونو، پوهنتونونو، کرنې او داسې نورې ضروري پروژې شاملې دي. د جرګې غړو دا هم وویل چې په دې پروژو کې داسې هم شته چې کارونه له 50% څخه تر 80% پورې پرمخ تللي، خو چارې اوس مهال درېدلې دي. د جرګې غړي محمد عبدو وویل
سرنوشت همین پروژه چی میشه؟ دو سال است که شامل بودجه است اما عملا
د دې پروژو سرنوشت به څنګه سي؟ دو کال کېږي چې په بودجه کې شامل سوي، خو تایید سوي نه دي. یا دې اپریل سره غور وسی او یا دې ژر تر ژره ومنل سي، ځکه چې خلک ورته منتظر دي. بودجه یې موږ تصویب کړي، خو ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده.
د جرګې غړو په شمال کې د ګردن دیوال، په جنوب لویدیځ کې د غلام خان د بندر، په کابل او شمالي ولایتونو کې د حلقوي سړک جوړول هم په ګوته کړل او ویل چې د نوي حکومت مشرانو دغه پروژې په لومړي توبونو کې شمیرلې، خو له بده مرغه چې توجه ورته ونه شوه. د مالی وزیر اخیل حکیمی وویل چې کومې پروژې چې په 1392 لمریز کال کې ډیزاین او قراردادیانو یې کارونه پیل کړي او تر اوسه روان دي، 50% مالی چارې بشپړې شوې دي. خاغلی حکیمی وویل کومې پروژې چې نیمګړې دي، کافي مالی امکانات ورته موجود دي.
50% تادیاتش همه تکمیل شده، برای تمام ادارات ابلاغ شده که
50% تادیات بشپړ شوی او ټول ادارو ته خبر ورکړل شوی چې د تیر کال د پروژو تادیات دی وسنجوي. موږ بودجه لرو او چمتو یو چې ټول تادیات ورکړل شي.
د لوی پروژو د تړونونو لپاره په دې وروستیو کې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم په جمهوری ریاست کې د تدارکاتو ملي کمیټه فعال شوه، سو د تیرو پروژو او راتلونکو سترو پروژو تړونونه بررسی کړي. د مالی وزارت وایي دا کمیټه به د تړونونو په شفافیت کې مهم رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړي وایي تر اوسه د ډیرو پروژو تړونونه د دولتي لوړپوړو چارواکو له خپلوانو سره شوي او کیفیت هم ډاډمن نه دی. دوی تاکید کوي چې د مالی وزارت د له یوې خوا د منل شوو تړونونو د قراردادیانو پیسې نه ځنډوي او له بلې خوا دې د پروژو چارې په دقت سره وساري او د فساد مخه دې پکې ونیسي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ساعت 8:14 شوې په یاد لري. له 8:30 وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. سبا د ثور ومره، د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې ځانګړی اهمیت لري. د ځینو لپاره یو ورځ او د ځینو لپاره بل ورځ. تاسو د دغو دوو ورځو په اړه څه نظر لرئ؟ که د دغو دوو ورځو خاطرې په یاد لرئ هم کولی شئ آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ. له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو په خدمت کې دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې رسنۍ باید د دولت د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو د تبلیغاتو وسیله ونه ګرځي. عبدالله عبدالله د ملي رسنیو او د تحول د لسیزې په مناسبت کانفرنس ته وویل د افغان حکومت له لوري اطلاعاتي خلا د دې سبب شوی چې په ډیرو پیښو کې رسنۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره د پیغام رسولو یوه منبع وګرځي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
عبدالله دا خبری د شنبه په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزی په مناسبت په جوړ شوی کانفرنس کې وکړي. خغلی عبدالله ویل د افغان حکومت د وایندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله همدا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کوي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، په کې رسنیو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي هم دارنګ انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبري هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل.
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوي زیاتې کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. بیا هم وایو چې له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د ثور د ومی او اتمې په اړه خپل نظر څرګندولی شي. اوس هم کولی شي چې ازادي رادیو ته په 8:30 شمیره اس ام اس یا پیغام راوستوي. که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ نو په دغه شمیره یعنی 8:30 شمیره سرلوسه مشته په خپل پیغامونه راوستوي. ستاسو پیغامونه به د 8:30 بجو له لنډو خبرونو وروسته واورو. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې اداره ادعا کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو شاوخوا دریمه برخه د نشه موادو په کاروبار کې لاس لري. د اداري رئیس ویکتور ایوانوف د څرګندونې په مسکو کې له یو شمیر هیوادونو د مخدره موادو د مبارزې وزیرانو غونډې ته کړې دي. په کابل کې راځي رادیو خبریالي حمید عثمان د افغانستان د کورونی چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د افغان ځواکونو په اړه د روسیې د دغه چارواکي د دې ادعا په اړه د دوی نظر پوښتلی دی.
دا څرګندونې ډېر بې اساسه دي او نادرسته دي. مونږ یې په کلکو دا ردو او په منطقي کې یوازنی هواد دغه د مخدره موادو سره مبارزه کې او خپل ځان لاسه ورکي هغه د افغانستان پولیس دی. آی کاش په منطقي کې دغه هیوادونه هم لکه افغانانو غوندې مبارزه وکړي او لکه افغانانو غوندې د افغان امنیتي ځواکونو غوندې قاچاقبران ونیسي او بیا ټول نړیواله ته ووایي چې هغه د موږ د قاچاقبران نیولې دي او دغه مبارزه کوي. خو دغه هیوادونو ته فقط پر ګډولې راپاتې دي، هغه هم بې اساسه ویلې د حقیقت نه. او دا متاسفانه ډېر یو لوی اتهام دی چې نه شواهد لري نه اسناد لري، یوازې څرګندونې دي. او موږ دا په کلکه غندو او دا وایو چې د افغانستان ملي پولیس په منطقي کې هم د ترهګرۍ سره او هم د مخدره موادو سره په کلکه مبارزه کوي او نور هیڅ هیواد دومره مبارزه او قرباني نه دی ورکړی.
ولې د افغان حکومت دومره ناتوانه ده چې د روسیې یو چارواکی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه یا د افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې پراخ لاس لري او افغان حکومت اصلا غبرګون نه ښیي؟ ولې په دغه مواردو کې تاسو رسمان دغه مسله دوی ته نه څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل نه دي؟ مونږ هیله
ده چې څو زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع په کلک وڅېړي او د هغه وادونو سره دا مترکی او تماس ونیسي چې ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه بدنامي دا وادونه اول دغه اتهامات د امنیتي ځواکونو باندې دی واردوي. دا د بهرنیو چارو د وزارت اساسي دنده ده. نو موږ د وزارت سره په تماس کې یو او دوی به د هغه ډیپلوماټیکو لارو څخه دغه تماسونه به ونیسي ترڅو په آینده کې دغه موارد تکرار نشي.
د افغانستان د کورونی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې به افغان امنیتي ځواکونو په اړه د ترکیې د مخدره موادو سره د مبارزې د مقام د څرګندونو په اړه څرګندونې کولې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د بادغیس ته امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت په بادغیس کې د امنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې پوره ځواکمن دي او امنیت ټینګولی شي. اجمل تورمن پرې راپور لري.
هندی خبرونه دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خبر کړی.
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو او ټکنیکی ستونزې و د نړۍ مطبوعاتو ته په توګه به ورسته کتنه وکړو. د اجمل تورمن راپور وستایار دی.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استاذي سرور فایز د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ان د دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمې هم د ناامنۍ لګواخ سره مخ دي.
جدی نه هم جدی، تر بل هر وخت زیات. یعنی بادغیس ته سقوط په حال کې همدا شان مفهوم لري. د قلاینو سیمې په مربوطاتو کې هم امن نسته، یوازې په مرکز کې دننه او د ولسوالۍ په مرکز کې، هغه هم تر یو کیلومتر پورې.
د ښاغلی فایز په وینا له بادغیس څخه د امن خبرونه کم عمر دي او د دغه ولایت د امن کولو لپاره دایمي کار نه دی شوی. د بادغیس ولایت په شمیر ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د نامنیو او لوسلوالو مخالفینو سره د افغان ځواکونو د نښتو خبرونه خپریږي. د بادغیس ولایت ویان میرویس میرزا کوال ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت قادس او کمرۍ ولسوالیو کې اوس امن دی او په بالامرغاب کې هم د تیرې ورځې د پوځي مرستې تر رسیدلو او د عملیاتو تر پیل وروسته د وسلوالو مخالفینو لخوا مقاومت نه دی شوی. د ښاغلي میرزا کوال په وینا په یاد ولسوالیو کې د تیرو درې ورځو نښتو په نتیجه کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 کسه ټپیان دي. میرزا کوال وایي چې په دغو نښتو کې 9 کسه سرحدي پولیس او دوه ملکیان هم وژل شوی دي. خو په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت په بادغیس کې د نامنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې ځواکمن او له نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي.
او اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څرخلي.
هندی خپرونی دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپټرونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې هندستان افغانستان ته تر دې څو اونۍ مخکې چې افغان ولسمشر هندستان ته لومړی سفر وکړي درې هلیکوپټر ورکړي دي. دا هلیکوپټر چې تل نومیږي چې په وسلو نه دي سنبال بلکې د مرسته کوونکو رول لوبوي او د تیر جون د میاشتې راهیسې کابل ته د سپارلو لپاره په هندستان کې تیار سوي وو. دواړو هیوادونو غوښتل د یو سم فرصت پر مهال د هلیکوپټرو د سپارلو مراسم ترسره کړي، خو د نیشن خبرونه وایي د هندستان د دفاع وزیر راو اندرجیت سنگ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې دا هلیکوپټر کابل ته په پټه خوله د اپریل په 9 لیږل سوي دي. مقاله زیاتوي چې شاغلی سنگ پارلمان ته په لیکلي بڼه ویلي دا هلیکوپټر د الوتلو لپاره امتحان سول او د افغانستان د پیلوټانو لخوا د اپریل په 15 قبول کړل سول. مقاله وایي له هندستان سره د افغانستان امنیتي اړیکې له هغه وروسته مخ پر ځوړ شوې چې تیر کال محمد اشرف غنی ولسمشر سو. د نیشن خبرونې د وسلو د هغه بستې په اړه هم لیکلي چې هندستان افغانستان ته ورکوله. په دې بسته کې افغانستان ته د وسلو د سپارلو او د افغان ځواکونو د ظرفیت زیاتولو په مقصد د خوندیتوب د مرکزونو جوړول او د روسیې له لارې د تجهیزاتو ورکول هم شامل وو، خو دا پلان اوس ځنډول شوی دی. د استرالیا د سکای نیوز ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ لخلی وایي چې هغه اوازې رښتیا ښکاري چې ګواکې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اغیز په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د روان کال په پیل کې افغانستان ته ولاړه او د طالبانو له لارې د دې سخت دریځ ډلې د اغیز په اړه ورته معلومات ورکړل شول. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ روابط ډیر د اندېښنې وړ دي. مقاله زیاتوي چې په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک شورا په خپل وینا کې میرمن بشپ د ناتو او متحده هیوادونو هغو ټول خلک چې په افغانستان کې خپل خدمات ترسره کړي وو وستایل. د سکای نیوز د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د افغانستان راتلونکی اوس تر پخوا ډیر روښانه دی، خو زیات کار کولو ته اړتیا سته. اوس مهال په افغانستان کې 400 استرالیایي سرتیری وظیفه ترسره کوي. استرالیا افغانستان ته د 2018 کال تر پایه 300 میلیون ډالر مالی مرسته ورکوي.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو اوریو اته بجه او وشت دقیقې دي. د نیپال په پرونی زلزلہ کې 1800 تنه مرشوی او 3200 نور ژوبل دي. ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې واوري. د افغانستان ولسمشر پرون په نیپال کې د دې زلزلې د قربانیانو د کورنیو سره غم شریکی وکړه. د ارګل وی خبر پانی سره سم شاغلی غنی ځان او د افغانستان ولس په دې مصیبت کې غمجن وباله. د نیپال د زلزلې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی افروی.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پرایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزلې ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د رایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لشتلجه 1 میلیون ډالر ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښو په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلاديش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لشتلجه 3 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزلہ دومره زورور و چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورستانج دي برف کوچونه راغلي او واورې شوي ولیدا. په امریکا کې د جیولوژیکي څېړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 1.7 درجه شوډلې دي. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز لا کټمنډو څخه 80 کیلومتر لري وو. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزلہ ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوان رسولې دي. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زپ موټر کې ناستو، ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي، خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوي وي هغه وخت پوسوم چې زلزلہ ده.
د نیپال د پرونی زلزلې په اړه مو راپور اوریده چې تر اوسه پورې 1800 تنه پکې مړه شوي او 3200 نور ټپیان دي او ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي. په 2003 میلادي کال په ایران کې سخت زلزله وشوه. په دې زلزله کې چې بم شارې تر ډیره ویجاړ کړ شپږ زره کسان مړه شول. په 2004 میلادي کال په اندونیزیا کې سخته زلزله د تونامی له کبله وشوه او تر 2.5 لک خلک یې ووژل. د پاکستان په کشمیر او خیبر پښتونخوا کې په 2015 میلادي کال کې 1.6 ریختر زلزلې 1 لک تنه مړه کړل. په چین کې په 2008 میلادي کال کې سخته زلزله وشوه چې 9 زره تنه پکې مړه شول. همداراز په 2010 میلادي کال په هیټي کې 1 ریشتره زلزلې تر 2.6 لک زیات خلک مړه کړل. دا هغه سختې زلزلې وې چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې شوې دي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې نجيبه زمانه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګری خونی مرستیال خانجان الکوزی وای چې افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړی توپ تر لاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای چې د دې ولایت په وامه ولسوالی کې د ماین په چاودنه کې شاید 4 تنه وژل شوي وي چې 3 تنه ملکی کسان او 1 پولیس دی. د بادغیس د سرحدي پولیسو قومندان جنرال محمد جمعه عادل وای د دغه ولایت په عملیاتو کې 3 وسوال طالبان وژل شوی دي. دی وای په دغه عملیاتو کې 9 تنه سرحدي پولیس هم وژل شوی دي. نیپالی چارواکي وای چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 4900 تنو ته رسیدلی دي. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ شدیدی نښتې شوې دي. او په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشري ټاکنې کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت سارون البته به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. فردا 7 ثور است و پس فردا هم 8 ثور. این دو روز در تاریخ افغانستان از روزهای خیلی مهم به حساب می آیند. در 7 ثور 1357 شمسی یعنی 37 سال پیش کودتای اصلی کمونیست های افغانستان صورت گرفت و در نتیجه رژیم محمد داود خان سقوط کرد. 14 سال پس از آن یعنی در 8 ثور 1371 مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. آنها سپس مشغول جنگ های زیاد در کشور شدند و پایتخت بیشترین آسیب ها را متحمل شد. با باور شما کدام یک از این روزها برای شما با اهمیت یعنی مهم است؟ تفاوت این دو روز را در چی میبینین؟ چی تأثیر مثبت و منفی این دو روز در زندگی شما گذاشته؟ میتونین تا نظرات خود را در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازین؟ و شماره های تلفن ما هم از 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی در تو ویل دنن موضوع سور و ما و اتمه دی. دا دو روزی تصادف عجب تصادف تا چه پر لپسی شویدی. پی بو روز پا افغانستان که چپی حکومت واکمن شو د سور کودتا وشوه ده محمد داود خان حکومتی و پرزا و پا دی. بله روز بیا ده هغه حکومت چې د ساور د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی و، یعنی د ساور انقلاب چې باله همغه رژیم و پرزیدو او مجاهدین په کابل واکمن شول. هله لرو چې د دغو دوو ورځو په اړه هم که خاطره لري خاطرې ورته وایست او هم که نظر لري خپل نظر ولیکي یا د تلیفون له لارې وایست کې لیکي، نو د افغان بیسیم 1903 شمېره په یاد لري. مثلا عبدالصمد له کندهار لیکلي وایي زما په نظر د ثور اومه او اتمه دواړه د تاریخ توري ورځې دي. ممکن دی یو شمیر خلکو لپاره یو ورځ شوي یو ورځ بدوي، یا ممکن دی یو شمیر خلکو لپاره د ثور اتمه شو ورځ وي او د دوی په نظر د افغانستان په تاریخ کې مهمه ورځ وي، د ځینو نورو لپاره دا بل ورځ. نو هله لرو چې نظر به څرګند کړي.
بله، یک شنونده ما ګلمیران عثمان خیل هم از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که به نظر ما 7 و 8 ثور روز تخریب، روز مهاجرت، روز که افغانستان میلیون ها جوان خود را در اثر جنگ های تحمیلی از دست داد به حساب می آید.
بله، دوی دواړو د موضوع په ارتباط نظرونه څرګند کړي ول، ډیرو نورو هم نظر څرګند کړي، مثلا عطاءالله له هرات څخه، محمد حسین قلمی له کندهار څخه، او یو شمېر نورو چې له موضوع بیخي خارج دي. هیله لرو چې له موضوع خارج خبرې ونه کړي، دقیقا په موضوع نظر څرګند کړي. همدا شیبه مشته په 0993 2350 او یا هم 0923 2155 شمېرو تلیفون را وکی. اوریدون که لرو میرابانی
بفرمان سب، رادیو آزادی است. میرابانی سب،
میرابانی که وی لکم زین خبری که وی
دوستان دروان وی
بله. اوریدون که تبانو بطورکو آزادی رادیو ده، میرابانی که وی
بله بفرمان سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبلال خان د یاران د تیرن ته ټلیفون بولی کوم. ازادۍ رادیو کار کاون کې اوردون کې د هوا په سبب سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما نظر دغه دی چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور ومنېټه یا ومه یا اتمه د دوړه تور ورځ دی. بعد تور ورځ په نام ولمنځل شي کمانستان چې کوتاته وکړه د داود خان رژیم د منځه یوړ واژه دی. کمانستان نه دا مینه پکین چې تاسو مجاهدین نه ما اخلی مجاهدین ما برنامه کوئ. دا مطلق مینه پکین و نه مجاهدین نه افغانان چې یو نیم میلیون افغانانو وینې خرڅ کړی په مکه شریفه کې. دوی قرآن وکړه، پابندې عمل وکړه. دا باید چې دوی نام اخلي باید نالات پر وایه غوږ دی. دمره نالات دمره ثواب لري که دواړه کته نه پوښتې وکړي نور وخت نه نهڅم.
لیکن عبدالوارث قلمیار له کابل څخه لیکلی دی چې د ثور و مواتم چې د افغانستان تاریخي ورځې دي باید په امنیتي فضا کې ولمنځل شي. افغانستان باید دا دواړه ورځې ولمنځي. عجیبه ده، دا دوه ورځې دي یو بل سره ډېرې مخالفې ورځې دي خو دوی دواړه ولمنځي. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب.
بله محترم سروان ستاسو سلامونه وړاندې کوم. تاسو هم کار نه مې زالت چې پر افغانستان باندې راله د افغانستان خلک په وینو تویدلو نه و مخته اصلا. او یو خدا و چې د سردار شهید محمد داود خان وینه په افغانستان کې تویز و، خپل پر وطن باندې، خپل پر ناموس باندې، خپل پر ننګ باندې. او نو بیا د دغه ورځې څخه د افغانستان خلکو ته وینه تویدل راله.
بله صاحب.
او یو اشتباه چې دلته کمونستانو وکړه، اول اشتباه دا و چې دوی د علماو په قتل او د سپین ږیرو او د روحانیانو په قتل شروع وکړه. او دوهمه اشتباه دا و هغه مساوات چې خدای تعالی رایستلي او په مابین کې د خلکو دوی مخالفت وکړي چې د مځکو په توضیح باندې شروع وکړه د خلکو نه یوه اخیسته او بلکې ورکول. دا د شریعت خلاف، د شریعت خلاف خبرې دي. او چون چې په افغانستان کې روسي اشغال زمینه مساعده شوه، دا هم د دوی یو غټه اشتباه و چې د علما وژل وو او دغه اشغال ته زمینه مساعدول. نو رابسو دا خو کمونستانو وکړه. که چېرې کمونستانو دغه اشتباه یې نه وای کړي او دوی پر افغانستان باندې حکومت کړی وای، که هم ملت یې ملاتړ کړی وای، نو رابسو د ثور اتمې ته سروان صاحب دا د هیچا څه پټه نه ده. که واقعات پر واقعات باندې ولاړ شو، خلک د ثور د اتمې څخه هم اگر چې کده مجاهدینو حکومت راغی شپه ته کجیز شوراته د ډاکټر نجیب الله، شهید ډاکټر نجیب الله واپس پاري، هغه په خاطر د دې چې په افغانستان کې به علامه ني تو عدل بنشي. او دوی په مکه مکرمه کې قرآن سره کړی وو، د ډاکټر سره نجیب الله سره هم دا وعده کړی وو چې تاسو دا وطن ته راو تاسو موږ ته وسپاره موږ به دا وطن مخکې بیایو. خو متاسفانه او بدبختانه دا کار ونه شو. کار او علي کار ته ونه
سپارسو.
مجاهدین ته دا وطن وسپارسو، اما مجاهدینو د دې وطن عزت څنګه چې پر دوی باندې لازم و هغه شی ونه کوي. کابل وران شو، خپل منځي تنظیمي جګړې پیل شوې. هر پیل کې میټری کې د چا حکومت نه و. نو مطلب دا و چې د خلکو په سرو کې میخونه ټاکول شوه، د ښځو سینې پرې شوې، د خلکو مال او د خلکو مال او آل ټول لوټ شو او چور شو.
مننه قاری صاحب.
د دې ورځې کم امیا تاسو دا اوس چې دوی دا اوس چې زموږ مجاهدین صاحبان چې ځانونه په نامه د مجاهدینو بولي. تاسو ورسې په دوبۍ کې د دوی بنگلۍ دي.
مننه قاری صاحب، سیسو مننه. د دې لپاره چې اوریدونکو زیات لرو، کستاسو خوښ وي چې نور هم خبرې وکړي. مننه ستاسو پیغام واوریدل شو، ستاسو نظر مو واوریدو. کورم مدان چې همیشه هم تلیفون کوي او همیشه په موضوعاتو خبرې کوي. نیمې سم مخې تر دې چې بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوي او څو پیغام قبول.
بله بله، چند پیام داریم از شنونده های ما. نوری از ولسوالی شارجه ولایت زابل نوشته کرده که هیچ کدام از این روزها به درد مردم افغانستان دوا نشده و هر دو روز روز سیاه است. اما ضیاءالدین ضیا از بدخشان این گفته ها را رد میکنه و میگه که نامیدن 8 ثور به عنوان یوم سیاه خیانت به ملت و توهین به جهاد مقدس مردم افغانستان خواهد بود.
محمود لهلمند لیکلی د ثور و مواتمه د افغانستان لپاره ډیری بدی او توري ورزیدي. عزت الله مینپال د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي زما په نظر افغانستان سش کال له ازمویش سره مخامخ دی. د ثور د اتمی او ومی د ثور اتمی او ومی دا تخم کرلی دی. او بصیر الله هلمند له کابل لیکلی د ثور و مواتمه د افغانستان د بربادیو بنیادی ورزیدي. د ټلیفون له لارې ما اوریدونکو لرو ربانی
با فرمان صاحب رادیو آزادی است.
سلام تاسو ته نیک باران ته سلام عرض دادم نشاستیانه.
مهرباني کوئ اجازه سه
څور و ماتم زموږ لپاره تور ورځ په شان ده. موږ باید د تور ورځ په شان یې ولمنځو چې بربادي وشو افغانستان در په در کو او ان ټول ډلې ټپلې جوړ کړي. دا نن دا جنگونه دي دا وی دي اس یو چټي خلک هم کمانډان کو نن سبا چې په چوکۍ هم جنگ دی په وزارتونو هم جنگ دی. دا هیڅ هم نو ټول کمانډانان کړي زموږ لپاره یو تور ورځ له سوال او انسان در بدر تر مخامخ کړو.
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو له روزن معرفي کې آزادی رادیو ده.
مهرباني کوئ سر مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی و شنوندگان شما.
سلامت باشید.
نظر ما ایست که هفت ثور تا ده بدبختی را که منستا در افغانستان من بنیادشه افغانستان تا ده بدبختی را بالا شد تا امروز. هشت ثور امو تعداد مجاهدینه که اکثر اسکرا که به مجبوری اینا دولت آورده بود اونا را میکشتن که شما چیستند. اول همون مجاهدین مثل ساسیاف و دیگه دیگه به خدمت کفار استاد تمام او شهدار جهادش از بین بردند و بدنامی را به اسلام آوردند و برو عزت اسلام بر خطر اینا انداختند.
بله.
تمام بدبختی را اینا مجاهدینی که در کنار امریکا و اونا اسکرای بچاره را اونا کافر می گفتند، اسکرا که از روی مجبوریت اونا را به اسکری بوده بودند کافر بودند اینا اونا را قتل میکردن و امروز در کنار امریکای اینا زندگی میکنند و اینا را فتوه میدن که امریکای خوب است. اونا
شما از موضوع خارج شدین و به سمت دیگه رفتین. بریم به شنونده بعدی ما.
بله مهربانی او که آزادی رادیو.
بله
مهربانی صاحب.
صدای ما داریم؟
صدای شما را داریم صاحب. مهربانی کنین بفرمایین.
برادر ما تلم سلام به کل شما و کارکنان شما
سلام به شما
کارمنده شما سلام. همین هفت سور و هشت سور اردوی از این روز سیاه هست و تجدید از این نمک پاشی به زخمه های مردم افغانستان است. کسی که این را تجدید میکنه از این حمایت میکنه او باز هم به زخمه های مردم افغانستان نمک میپاشن.
بله سن
اردوی از این روز سیاه مردم هایی که به این دخیل بودن تمامشان آدم کشا به صفت مردم های خیلی سیاه و خیلی بدنام در تاریخ افغانستان درج هستند. این از آفتاب کده روشنتر است و کل جهان معلوم است که اینا چی کار کرده هایی کردن. این همی باز هم میکنیم که سیل از هفت سور و هشت سور نمک پاکی به زخمه های مردم افغانستان همی بکل باید دیگه تجهیل نکنن از این نام نبرن از این هیچ یاد نکنن دیگه.
بله.
دانن که امون جنایتکاران خداوند به جزایش اعمالشان برسانن بایی که بر اون محاکم بین المللی دینا را محاکمه بکنن.
بله. تا نظر شما بود. تشکر شنونده عزیز. میریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. نه تماس از اینا قطع است. برخی پیام های هم داریم سروان صاحب.
بله پیغامونه به هم ولولو او لنور او ردون کتبه اوهی چه پا که دی افغان بی سیم سیم کارت لری پا اتس و اتلش میری لند پیغام دی راوستوی انگلیسی توری دی نپی که کاروی چه ستاسو پیغامونه واضح مش ولوستلی شو. وحید الله فطرت له هلمند څخه لیکلی دا دوی ورځې په افغانستان کې د وینې تویونو د پیل ورځې دي. له همدې دوو ورځو د وینو بهېدل پیل شوي دي. محمود کاکړه له کندهاره لیکلی د ثور ومه یوه توره ورځ ده. په دې ورځ سردار محمد داود خان شهید شوی دی. او حاجی ولی له زابل لیکلی د ثور ومه واتمه بیخي جالب ورزی دی. دوی له ملندو د خبره کړی ده. سلام ګل احمد بارک له کندهار لیکلی دی چې باید د ثور اتمه ونل مازل شي.
بله دو شنونده دیگر ما هم پیام های دارن متفاوت تر. البته محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر گفته که 800 روز بسیار مهم در تاریخ افغانستان و جهان بوده که مجاهدین افغان توانستند رژیم دکتر نجیب الله را سقوط بدهند و ایروز گفتن روز غرور و افتخار است. یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس گفته اگر 700 نمی بود 800 به میان نمی آمد. 700 روز سیاه است. ببینیم شنونده ما در تلفن چی میگه.
تلفن سوایی مهربانی کوی آزادی رادیو.
وعلیکم
السلام سلامت وسه مهربانی کوی لکم زین خبری کوی
دروازگان لای چشمو ولسوالی جوی پخیر
سلامت موضوع بندی خبری وکی جوړ پخیر پریش دی وس
پر موضوع باندې بدای څه پوهرم چې دغه ورته دا کرپونی ته به څنګه راځي
نه له موضوع خارج شي مې
نه
له موضوع خارج شي لطفا دې ساور دې و مې واته مې پاره خبري کوي په نورو موضوعاتو خبري مې کوي لطفا یوازې یوازې دا وایي چې دا دوه ورځې لکه څنګه چې یو شمیر اوریدونکو تر اوسه پر نظر څرګند کړی دی تاسو هم پام دې موضوع نظر سرګن کې بل اړین کې تنو به تر کو مهرباني آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
و علیکم السلام.
مهرباني
زما نوم حاجی علنده چې بیا د ورځې په تماس کې ما
مهرباني کوي سر
یو پښتنه دا لارمه د سلام کوم کده په خلکو او کومستانو وکړه په غوښه کې د دروازه عبدالقادر نوم دی راو ټول خیانت جنایت نو غو پاس دغه خلکو په وخت کې دي سي کوم باندې پاک ما چې او کې دي سلام وکړه وو پښتنه دا د هغه چې د وځ کوم دا کې دی
خیر دا په دې خبرونه کې دی پښتنو ځای نشته. عبدالقادر مړ شوی دی تو کله مخکې فکر کوم چې په مسکو کې عمر پر هل بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
اتکونه همت ما د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي همت صاحب
مهر دا غب ستنه مې دا وای ما دا بصور او نور بس خار ورځ دا و چې شي څه وای دا
بله نو تاسو په دې خوشاله چې داوود خان وو بشل شو
یا خوشاله ولی موږ بس دا ورځ سور ورځ
سم راځه صحیح تاسو مخکې ول چې د افتخار ورځ ده. خیر په دې خاطر مې پوښتنه وکړه. په هر حال بل اوریدون کې ته نوبت ورکو. آزادی رادیو ده
بفرمایئ
السلام علیکم. و علیکم السلام.
څنګه ورو ګورې
لطفا په موضوع خبري وکړئ.
او و مو اصلا خیر خنړې ورځې دې راځي ورځې چې تیرې ډېرې خنړې ورځې دې سخت دي نو په دې په افغانستان کې خو څو هم بیا د غصب ولایت کې دا زاد غصب تر اوسه دا غي دي امنیتي ده نه هله ده چې شغل اشرف غني صاحب څخه چې کوشش وکړي پر امنیت باندې دې کوشش وکړي.
سید ډېر مننه. عبد الله شعبان له کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي دي و د ثور ومه د روس غټه تیر وطن و د روس کمزور اقتصاد د ثور د ومه نتیجه ده. او د ثور اتمه د افغانستان لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ ورځ بولم زما په نظر خو متاسفانه د ثور اتمه د اتمې سمې ساتنه ونه شوه. نور احمد ساحل حمله کندهار لیکلي دي و دوی هم سردار محمد داود خان ته دعاوي کړې دي. نو معنی دا ده چې د ثور دی ومه مخالفت دی. اما دا شی نه دی لیکلي. هله ده چې په موضوع نظر ولیکئ.
بله، محمد از دایکندی گفته کسی که از روز هفتم و هشتم ثور تجلیل میکنه به زخمهای مردم افغانستان نمک میپاشه. و نورزهی از ولسوالی بکوه ولایت فرا هم نوشته که هفت ثور و هشت ثور بدتر از یکی دیگه هستند.
ده تلفن لاری اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمان سید.
احترامات ما را بپذیرین، بخت بلند است و از غزنی تماس گرفتیم.
بفرمان سید.
روز هفت ثور و هشت ثور روز سیاه در تاریخ افغانستان است. امید تمام عدس دندکاران این دو روز روحهای خود را سیاه کرده و زنجیر و رسپان به گردن خود آویزان کرده و از ملت مظلوم بیچاره افغانستان پوزش بخواهند. تشکر از توجهتان.
سلامت حسین مننه. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده. مهربانی.
السلام علیکم شیخ احمد مبارک.
مهربانی که وی شیخ احمد صاحب.
وروره دا د شور کوم ورچې د انداد افغانستان د پاره یو ډیر دغه تاریخي ورځ و د افغانستان د بربادي لپاره، ځکه په دې کې د افغانستان د سیاسي جمهور چې هغه سردار محمد داوود خان و هغه شهید شوی، په دې کې دا ډیر غمجنه ورځ د افغانستان لپاره. خو دا بل ورځ د خوشحالي ورځ ده چې دلته د روس هغه ځواک چې هغه روسیې دلته په افغانستان کې ولې هغه ختمې شوي او مجاهدین کامیاب شول. خو په دې باندې دا متاسفانه خوابد یو چې د مجاهدینو خپل د حکومت ساتنه ونه کړی شوه او پایله خراب شولې، ځکه هغو مجاهدینو په خپل جهاد کې خیانت وکړي، هغه کوم قسم قرآن چې دوی کړی وو پر هغه باندې وفا ونه کړل او خیانت یې وکړي، نو ځکه پایله یې خرابې رالی چې تر داننه پورې د هغو جنګو تاثیرات دي چې پر موږ ملت باندې پراته دي او ګرد ورځ شهیدان او زخمیان را پکښې کېږي.
مننه سلامت اوسی کور مودن چې دقیقا په موضوع خبرې وکړې. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، شفیق الله ایم ننګرهار ولایت نه.
بله مهرباني کوي شفیق الله صاحب.
خو د ثور ومن ته د تختور او د پدې خاطر باندې چې د یو قانوني حکومت د کوم.
بله صاحب، ستاسو تلیفون قطع شو خو خیر پیغام ورسیدل ورسول شو چې تاسو د ثور دی و می مخالفی است. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
تماس از شنونده ما هم قطع شده. یک بار دیگه موضوع برنامه را در برای شنونده ها اعلان بکنیم که فردا مصادف است با هفتم ثور و پس فردا هم هشتم ثور که دو روز در افغانستان خیلی مهم دانسته میشه. در یکش کمونست ها رژیم سردار محمد داوود خان را شکست سقوط دادن البته و کودتای صورت گرفت. 14 سال پس از او در هشتم ثور مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. ببینیم که برای شما از این روز کدامش اهمیت داره و همچنان چی تغییرات در زندگی شما ارده، چی فکر میکنین درباره هر دو روز. میتونن همه حال بر ما زنگ بزنین و شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید رادیو آزادی است. مهربانی.
مهربانی کوی آزادی رادیو.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی. مهربانی
وره که دی ثور اتمه ده که ومه ده دادوال خونری و رجی دی نمول دی ثور ومه تاییده و نه اتمه تاییده و نه شپرزم دی جدی تاییده و شپرزم دی جدی پیدی تاییده و سی دی طول و تا تزرمین و ری شیده تزرمین خاین سی ملس رو دی ابرز بانی مو خوشحاله یو نو نه ملس ثور پا اتمه خوشحاله یو نه ومه خوشحاله یو نه ایت نرد که خوشحاله ده.
سیس من نه استاس به نظر واریدل شو. ولی جان لغزدی لزغنه خان ولسوالی تخلی که وی دا مجاهدین و چه تر اوس پا افغانستان که تورش پده. محمد ابراهیم لباکوا تخلی کلی چه دا ساور دوار ومی آواتمی دا ابرت ورزیدی دا افغانانو لپاره. او یو بل اوریدون که بسیر خان لزابل لکلی اتم دا ساور یا وم دا ساور دوار توری ورزیدی کنزلی هم ور تکلی دی. بلاوردون که شفیق الله زابل لیکلی دی چه دواره ورزی باید ونل منزل شی دواره خونری ورزی دی. یو بلاوردون که مومن بای لیکلی دی زاینه دی لیکلی چه لکم زای وی افغانان باید دخپل راتون که لپاره بیدار وسی وی دا حدیث مبارک دی. منظوری داره چه پر راتون که دا دول اشتباهات ونکلی. در تلفن للاری مغردون که لرو میربانی
بفرمان سید رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوي لکم زه
سلام
ستاسو خبري اورو
من ولاد له سزار سره
نه شه نو نظر مو څرګند کی صاحب
نظر مو دا هو چې موږ ولغه دی دا اوري مثال دا ومو اتمه د سنځ دا نمو له سم په خطر کې
نمو لسم نه خو مش خبر نه یو تاسو دې موضوع په ارتباط خبري وکي مش دې و می واته می په باره کې پښتنه کو بل اړین کتاب نو بد فرکو ازادي رادیو ده مهرباني
به فرمان سپ رادیو ازادي
سلام علیکم
و علیکم السلام
زه هو ما واتم په څور باندې په دوړو باندې کلک خپای ما او دا وای ما چې نه اتم خورز دا او نو هم خورز دا او الله پاک دې هغه مجاهدین تباہ او برباد کړي چې د منګولې سي په وینو رنگ او مال وطن مهاجر او تباہ او برباد کړو
صحیح بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني صاحب
استودیو ته واسلم
بله بله صاحب ستاسو خبري اورو
اوی
خبري وکي لطفا خیر بل اوریدون کتاب نو بعد
بله
تاسو یو باز نوري
بله برخ پیام های داریم یک شنونده ما خالد از ولایت خوست در پیام خود نوشته که 800 روز شکست و منهدم شدن رژیم کمونیستی در افغانستان بود اما گفته آغاز فقر و بیچارگی مردم پس از امو شروع شد محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر در پیام خود نوشته که اونایی که 7 و 800 را روز سیام میدانند در واقع ارزش های جهاد را فراموش کردند البته نظر از شنونده ماست ببینیم از طریق تلفن شنونده ما چی میگن
مهربانی کوی سب
بفرمایید سب
بیادر ما میچشم بیبی خدا برد روز هشت سور یکی برد میگیم
بفرمایید سب
بله
بفرمایید بله بله میشنم صداش
سال 13 سور یک وقتی که مجایدین آمد
بله سب
یک قریه از بنامی اونچی با وانان در نایی شش
بله سر
بیا در این روز ما ریدم به خون و خاک قشان که ما جنازه های خود تمام شد بیا در دی جنازه بخش میدیم
بله
حتی همین نامای مزید ما را هم شهید ساخت مالی روزی از چی رقم چی میکنه که این روزی پیروزی مجاهدین از پیروزی این را میگوید تقریبا 22 اخر ما دی جنازه دفن کنیم که مامای مزید ما را هم شهید کده بود
بله سر
بله سر من نه
بله بیا در شهیدی دروغ هم برای تم این در طور هم میاید من چیزی تم رایی کدم یه خریه اون چی با آنان
بله سب درست
بله برادر کل سه طرف اینم به وحدت و حرکت امی محسنین
بله سب
این مردم ما به شهادت رسید مردم ها دیگونا موچی و ملا امام مسجد خوب و بزیر و در نظر ما به یک روز بدبختی میدینیم و سلام
سلامت حسین لطس خب پدی هم مننه چه خپلی و خاطره مو بیان کرده هیله لرو چه که اوریدون که خاطره لری هم دا دو روزه پیاد وی نو کولشی چه خپل لند خاطره هم لنور اوریدون که سر شریکه کی بل اوریدون که لرو زن معرفی که
سلام سب میره بانی
بله سلام علیکم
و علیکم السلام خبری رو کسی متاسف تاسی لکه چه آواز نوری او دی نورو وقت نیسی خیر بل اوریدون که تا نوبت ورکو مهربانی آزادی رادیو ده مهربانی
مهربانی سر مهربانی شنونده عزیز صحبت کنین سلام مهربانی
بکران ستا تمایین سر قدیر سلام و مهوادوال خدرخیلیم به نگرهاره
مهربانی که بیه خدرخیل سب
جالب و موضوع تاروان وم دسته و اتم دسته و خودوار و طور ورزی بطه و ایو چه بدبختی او در افغانستان مشکلات به همده ورزی بشروع تریدیم مطلعه بدبختی او ملامتی طول دی کمونستان در افغانستان که پا وم دسته و بانیدی سردار محمد داود خان شهید که او در افغانستان یا سولیز حکومت او یا روح حکومتی و غرزه و رسکونه نو همه اولو چه بیا بدبختی پسی شروع شد ترکلو و بریو غزیری دیگه کلا مجاهدین را اول در تم دسته و بانی در کمونستان و در حکومت در پای تکی که خود نو هغه هیلی چه افغانان رو دوی نترلی چه بیا افغانستان یا سوکال و آباد و آزاد افغانستان لبات مرغه هغه سیو نشول افغانستان بیا تس بدبخته شوری ویده چه اغاد ترکنون و دره لسی زروس هم داده منگل تاسی اغا بدبخته یا اغا بد سماری وی موشی تروس پوری نلامو یا دا ترخی میوی خرو نو دوار ورزو تطوری ورزی وای و دوار افغانستان تاریخ کې تورې او بیکاره ورځې دي.
تشکر، سلامت باشین شنونده عزیز و تماس های شما را تا وقت البته بعد از نشر خبرها پس ازی گرفتن نمیتونیم به خاطر ازی که وقت نشر خبرها نزدیک است، اما پیام هایتان را میتونین بر ما بفرستین. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که 801 روز خورسندی بر افغان ها در زمان حکومت کرزی بود، اما گفتن حال در این حکومت مبدل به روز عزا شده. یک شنونده که نام خود را نشانه کرده گفته که روز 8 سال روز آزادی از دست